چاک لاست لري د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترکی ځواکونو د هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد یاغیانو خلاف خپلو عملیات ته زور ورکړی دی. دولت پلاو رسنیو بیا د هغې یو پلان تفصیلات هم خپاره کړي چې ویل کېږي انقره په پام کې لري چې شاوخوا 10000 سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای په ځای کړي. سلطان محمد سروري نور جزئیات وړاندې کوي.
له کله چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند مات شوی، د ترکیې جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي، د دغه ګوند د جنګیالو او دولتي قواو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیې ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په ښارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سه شنبه په ورځ ورسته لدی ووژل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډزې وکړې. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په خار کې د چاودنو غږونه واورېدل شول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د آیکان ارمز په نامه یو غړي یې په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې ماتې کړې او یرغلې پرې وکړ. هغه یو عکس هم خپور کړ چې په کې لسګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کېږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د رویتر خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا موږ د توپونو ډزې واورېدلې خو موږ نشو کولای چې بهر ولاړ سو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برنډې کتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریې پولو ته نږدې په یوې نښتې کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې 10000 پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل شوي دي او هغه مورچې او پټکونه چې دغه ګوند په ښاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي.
د سهار 10:00 او 10 دقیقې کېدونکې دي. نور د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ور رسیږي. که غواړئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو هڅو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د حقیقت صدای په 19 پروګرام کې چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د ماین پاکۍ د مؤسسو د همغږۍ د مرکز له رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د انصاف پلټکې 19 پروګرام ته.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی یو کوم چې ګزړ وهلې او اوس په پخو باندې فلج دی د ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي د ښاغلي ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي راځي په خپلې لدنه واورو
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی غواړم چې زما د ستونزو مسؤول ادارو ته ورسوي ز په پښو باندې فلج یم نو ما هغه د شهیدانو معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ستو د ماشې لپاره
بله څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ستو
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو زه ګوزان ولې یم د پرستا ښه پښه مې فلج ده نو هغه وای وای موږ د تیرسا پښه چې وای فلج یې ولې وای هغه وسه دا هغه سپینان باندې څو لري هغه موږ نه ستو چې مشکل څه کې دی
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دي مخکې دي نه چې ګزړ وهلې وی فلج
وي دوی نه سره ما خپله د دوی څو خپل ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تاسو نه راځه ورته کتان ثبت وي ما کې ثبت کړی دي هغه ته خپل د میاشتنه 5000 افغاني معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړ وهلې او دغه کسان تاسو ته وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی
دا کسان نو کې ما د سې پښتنه د کړې چې ولې دا لړۍ باندې سره خوایي وای هغه دغه وزم دی سپې هغه چې وس په سپې یعنی معنا مین ولی یا په مرمۍ باندې سره سوي چې کار دی چې هغه چې هغه دی سپې وی خاطر سو وای فل جان سپې او زما زد و تقریبا د سالو یا د نون سالو یم د دوه کلنۍ څخه زپل سو یم دوه کال وم نو دا هو عمر څخه زه پېښ شوی په دواړو مچ کې مل کړی دي په دواړو د امساو په زور باندې زدم وس
تاسو ته خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه سپتو ده چا ته تاسو مراجعه کړې و
دا زه ورغنې خپل هغه د شهدا او مالین ریاست په هلمند کې نو هغه ته پلسکرګا شار کې زه ورغلې یم هغه ته ورغلې یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سپت لپاره اغه سپته بیا ساري زار اکړه وای دا اوس موږ بیا نه سپته وو خدا غار زینه ورسته بیا زواره نه ما اغار زه خو بار سوره کسولنو بیا راغینه ورسته واره نه بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه زمونږ د مسلو چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند جو واره د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یو بیستون زمو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه خغلی وطنوال چې د همدې سنځو د هواری لپاره کابل ته راغله ازادي رادیو ته ویل
ګران ورور په جګړه باندې هر څه ته وکم چې دا پر وسای هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو او معلولینو دروازه ټول خلکو ورن تخلاص ده کسان چې واقعان معلولي چې لازم جنګ کې د لاس ورکړي لاسنې ورکړي په دغه ملي جنګ کې هغه ته ځبې کمیشن جوړ شوی دی د ځبې کمیشن له خوا چې شوی پنځم به کار ورته کیږي هغه ته مستاج ځبې کیږي او دوی ته د دې معلومات نه ورته ورکړي یو هغه کسانان دي چې مدرزات معلوم دي مدرزات د مدرزات معلوم له خوا ته وڅ په لاندې وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پېښېږي دا غوته نیو کارتونه جوړتوي د خپل کابل تر غلې ما په دني جوړ وځي کې د دې کارتونه ورته نه سم دي نه نو مې د کیږي د دې تمز نه کارتونه ورکوته مګر کارت یې تفاوت لري د معلول د مدرزات معلول کارت تفاوت لري رنگ یې تغیر سره لري دغه څوک چې
ګزن ویلي فلک دي دوی په کومو ډله کې راځي وطنوال صاحب؟
دوی هم د معلول په سترګه ورته کتل کېږي. زموږ معلولین دي د زړسوي وړ دي، مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی معاش نسبي معاش ورته ورکړی کېږي. اسپی معلول ته چې پښې د لاسه څخه ورکړي لاسونه ورکړي هغو ته 15,000 دوی ته 2,500 په معاش ورته ورکوي. ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اتمیده.
نو زموږ دغه اوریدونکي وویل چې زما ما مراجعه وکړل، که دغه تاسو ته مراجعه وکړي کېدای شي چې دوی مشکل حل شي، مشکل ورته حل کړي.
اتمی په دواړو سترګو ورته کوو. زه خپل دغه اسناد د ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلی یم، په دا نږدې څو ورځو کې ورځم، ورته د دوی مشکل به په پوره ډول حل کېږي انشاءالله.
څونه معلولین اوس په هلمند کې موجود دي چې تاسو هغوی ته حقوق ورکوئ او تاسو سره ثبت دي هلته په هلمند کې؟
2,950 تنه معلولین اوس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوو.
مننه وطنوال صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا وه د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خپرونه. تر بلې مزاج مل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو تر خدای په امانۍ د مخه زموږ د اړیکو شمیره یو ځل بیا 0992 93 93 چارې مو بری منې او ستونزې ترې نه لري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، زما قسیم سلیمان سلامونه منی. تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت څه دی د پروګرام اوریدونکو یاست. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه د افغانستان د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. ډېره مننه راشد صاحب چې بلنه مو منله.
تاسو هم ډېره مننه.
بلې، د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوئ د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیش کلنه ستونزه بللی سو، دا بالاخره څومره دوام وکړي او د حل لار ورته موندل سي؟
له بده مرغه افغانستان کې ډېرې شدیدې جګړې شوې په دې تیرو څلور دشو کلونو کې، او اوس هم دا ادامه لري. نو د ماینونو د ناچارو مهماتو ستونزه د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسېدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهماتو ستونزه به اوس حل وای، کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو عمده ستونزه همدا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېره یي ورځ په ورځ.
بلې، فکر کوم ډېر بخښې دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل. پیندې پر ځای چې هغه پخواني شخصي ماینونه او ناچاودي مواد له منځه وړل سي، برعکس نور هم زیات شوله. ایا د دې سره د دې جګړو سره ستاسو کاري ساحه محدود سوه او که څنګه؟ پیندې تاسو فعلا د کوم مشکل سره مخامخ شوئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسېږئ، خپل هدف ته چې بالاخره تر راتلونکو څو کلن پورې باید دا ماینونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي. خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپلې هڅې کړي. مونږ سره له دې چې جګړې شته، د امنیت ستونزې شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو دخوا، بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا، تاسو ممانعت نه لرئ مثلا؟
نه، الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده. خلق سره ټول آشنا دي، پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی. او بل د ماین پاکۍ پروګرام بې طرفه پروګرام ده. د ماین پاکۍ ملکي پروګرام دغه نوی ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوی ماینونه دوک دا د موږ وظیفه ده په دوک کې موږ سره کار لرو د موږ ماین پاکي ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي په هغه وخت کې د ماین پاکي ګروپونه ورسره کار نه لري خو چې کله جګړه ختمه شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکي ګروپونه بیا ورسي او هغه سیمې پاکوي د دغو ماینونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ ته کومه خوا کیږي په څه شکل په پروګرامو په روان په څه شکل دی
زموږ دفتر شپږ ویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږ ویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لروی تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور ده ماین پاکی نور ده رو تور که سر ده ده
پروگرام خو مونگ پخوا ده ده پروژه سیستم پروگرام که نه عملی که ده نو مونگ رو رو معصریت دلاس ورک نو بیا یو څلور کینځه کال کیږي چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت مسته کیږي
ولې فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او په دغه ډول چې د فساد ته زمینه برابرې او په اخره شاید دا هغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه زه فکر
کوم د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړې ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وې هغه به مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه ډېره ښه ده په دې چې پروژې خو دا که چېرې پروژې ښې ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د ماین پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلی چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلی شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د ماین پاکۍ پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده همغه له شروع نه د دې پروګرام هغه تهداب ډېر ښه ایښودل شوی و نو د دې نظارت ډېر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دې کېږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه ښیي ستاسو معلومات تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه رسي د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه ښیي چې څونه ناچاودي مواد یا ماینونه فعلا په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څومره دی
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاودو مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومې شوي دي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده البته سروې ټیم وزي ګوري او ساحه چې در څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی دا مساحت ډېر کم و ولی د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیاده د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه د 2001 کال نه طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې اومده برخه د دې مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه صلاح چې لري هغه وکاروي. نو صلاح چې وکارول شوه هلته خامخا ناچار مهمات پاتې کېږي.
نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو اوندا مسولیت ګرځي بهرنۍ حکومت
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسولیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي. لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ کې نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي. بل ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځ نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته بیا استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا د آبیارۍ سیستم ده. نو دا اوس هم په هماغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوي وو او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته و اوس دا شمېره ډیره شوې د میاشتې له سلو نه واوښتې ده. نو چې زیات د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه چون دا سړک د غاړې بمونه د سړک کور سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچارو مهمات پرېښودل. دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچارو مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري. هر څوک چې دي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده. ډېر یوه یو متاسفانه لوی څوک نه احساسي هغوی مسؤول دي. ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل. نو دوی دا مسؤلیت لري. دوی د پاکولو په حیسه کې دوی مسؤلیت لري. یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي. که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. مثلا هغه چیه ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنګ کې دخیل کېږم نو هلته ناچارو مهمات پاتې کېږي. حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پی ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده مونږ ته په لاس راشي مونږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاکې کړو. که دا معلومات مونږ سره نه وي نو ممکن لسیزې وخت ونیسي. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي او زمونږ هڅې شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو دا خبرې کړي په کارتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بین المللي کنفرانسونو کې شرکت کړی دا مسایل مطرح کړي دي خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
خرشد صاحب ډېره مننه.
کور مدان
د بلال خوږه اذان ملال یا قربانا
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جبلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی